خراب سب خبره او پختنه وړي زیاتی دي او ته مصروفه فقط د خپل وطن زی وټ وټه راته ویو چې د ستاته خوندر کړي او خی البته ساس تنزله ټول خدي قرار دا اوریدونه او د کاتونه خو اسی چې تاته پزرو پوری
بالکل زو ته ست خپل وطن زی مطبوعاتی کنفرانس د پرنس هوټل مخ ته ګڼه ګڼه ډیریده یو لوکس موټر باید د دروازې پوګدو کې ورورو درېده په لوی لیک د خراغلاس له لوحې سره څو تنه اوږده ټیټ نری او پلن ځوانان د میلمنو هرکلي ته ولاړو د هوټل لوی سالون په حماسي شعارونو ښکلی شوی و دوه تنه پتلوني ویدیویي کمروال لکه کومندوی عسکر ولاړو او د هر غوړ میلمه سترګو ته به یې په ځیر کتل نو دوی نه لږ اخوا یو بل وچ کلک زلمي د عکسونو کمره غاړې ته اچولې وه سټیج ډېر ښکلی جوړ شوی و مصنوعي ګلان او شنې پاڼې د لوی میز پر شاوخوا را زړېدلې وې او په منځ یې د تازه ګلانو غټه ګېډۍ د اوبو د ښکلي جګ او ګیلاس تر څنګ ایښودل شوې وه د ګڼو ورځپاڼو او راډیوګانو استازي او خبریانو له کمرو او وړو وړو ټیپونو سره هوټل ته را روان و خلک شیبه په شیبه ډېرېدل دوه درې څوکۍ به لاتش نه وي پاتې چې یو خېټه عینکي سړی چې تر نورو ډېر خوښ او تازه ښکارېده د یو ګروپ خلکو په بدرګه سالون ته راننوت لواره کمروال خپلې کمرې د زیګاویک ماشیندارو په څېر پسې راوڅرخولې او له بلې کمرې د تا لندې غوندې د فلش رڼاګانې پیل شوې ورپسې یو بل ځوان خپلو لاسونو ته پړک ورکړ له دې سره چکچک هوټل په سر واخیست چکچک یې لا پای ته نه وي رسېدلې چې یو بل تن د خلکو له منځه نه څاپي پاڅېد ځان یې ترینګلی کړ او په دومره زور لکه چا په تشو کې کلک نیولی وي په لوړه اوږده غږ یې داسې چغې کړې ژوندی دې وي د سولې او سوکالۍ ستر لارښود ژوندی دې وي د هېواد ستره هستي خدای خبر چې د هغه زړه به څومره ډک و خو لکه څنګه چې په کار و هغسې بدرګه نه شو نو غلی کېناست مشر میلمه د سټیج په سر ولاړ او په مسکا سره یې خلکو ته د مننې لاس خوراوه هغه لا پر خپلې څوکۍ سم ناست نه و چې په دې کې سکرتر راغی ویې ویل درنو میلمنو او ښاغلو خبریالانو تر ټولو د مخه زه تاسې ته ښه راغلاست وایم او ورسره د افغانستان د روغې جوړې اسلامي افغاني کلتوري او حقیقي تنظیم مشر ښاغلي انتظار شاه ته بلنه ورکوم چې نننی کنفرانس په خپلو حکیمانه خبرو پرانیزي بیا یې ګویا د هغه مخې ته نږدې کړ هغه خپلې عینکې سمې کړې او تر یو کوچني ټوخي وروسته یې وویل زه ډېر خوشحاله یم چې تاسې په خپلو سترګو وینم تاسې ته هم د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې ما وینې په دنیا کې خلک یو بل ته ښکاري که زه تاسې ته ښکارم نو د خدای فضل یې ما ته هم ښکاري که خدای کول مونږ او تاسې به تر ډېره یو بل ته ښکارو اوس که کومه پوښتنه کوئ نو بسم الله کړئ خو پوښتنه به لنډه او جواب به یې وي د خلکو له منځه یو تن پاڅېد او ویویل زه د ساعتول ورځپاڼې خبریال یم انتظار شاه صاحب زما پوښتنه دا ده چې افغانستان کې تر 300 ډېر سیاسي حزبونه دي ښه معنه وه چې د دې پر ځای مو له یو بل سیاسي جریان سره مرسته کړې وې دا په ما پورې اړه لري غلی کېنه تو شله سترګې هلکه ته دې پوښتنه کوه همداسې یغې دې ښېږي د اسمانڅکې ورځپاڼې خبریال هیله ده چې د خپل حزب په ځانګړتیا او رڼا واچوئ ډېر ښه ډېر ښه تنظیم او حزب دواړه یو معنا لري هر تنظیم یو مشر او څو نور مشران لري له نیکه مرغه زه پخپله د خپل تنظیم مشر یم د خبرو په پای کې خبریال ته مسکی شو بیا د لاس په اشاره یې وته وویل وکه په زړه بعد مه پرېږده پوښتنه دې وکه د پتاسې مجلې خبریال که تاسو ته سیاسي واک وسپارل شي نو څه به وکړئ ډېر ښه ډېر ښه دا د پوښتنه که ما څوک مشر کړي نو زه به د احمدشاه بابا غوندې برما پولینډ او الجزایر ونیسم او هلته به د افغانستان نوم روښانه کړم احمدشاه بابا خو هند او ایران نیولی او پولینډ او الجزایر خو د دنیا په هغه بل سر کې دي دې کې سکرتر په چالاک ځانګړې چالاکۍ وویل د انتظار شاه صاحب مقصد دا دی چې هر ملک ملک مست د چریکي خپرونې خبریال صاحب تاسو ته فنډ څوک درکوي مو خو جواله نه چې پندونه بگرزم له دې خبرې سره سکرتر ډېر زه وران شو چې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه نو خبریال ته یې په خنده خنده وویل پوه شوم ستاسې مقصد بودیجه ده قربان دې سم چې سرونه ډېرې نو خولۍ ډېرې هغه رحمان بابا څه ښه ویلې دي و اسمان ته به د شیر زینې کېدي چې صاحب د کول اختیار دی رب زما زه امید کوم چې مشکل به مو حل شوی اوس هغه بل ته چې ستا شاته ناستې نوبت ورکړه صاحب د هېواد د فرهنګ د پیاوړتیا په برخه کې مو نظر څه دی برخورداره آفرین آفرین ښه پوښتنه دې وکړه ته به هم خبر یې چې په دې برخه کې مونږ څومره زیانونه وزغمل یوه ونه پاتې نه شوه پخوا به افغانستان په زرهاو ټنه وړۍ بهر لیږلې خو اوس په ټول کاشکوټ کې ولاکه یوه د الوچي ونه هم څوک پیدا کړي همدارنګه هغه معدنیت چې اوس په بېرحمۍ خوړل کېږي د دې مخنیوی هم زما د تنظیم لومړنی کار دی مونږ به هېچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان تیل نور بهر ودیږي ښه له همدې سره اوس اجازه راکوئ خو د خدای لپاره چې په ورځپاڼو کې راپسې هغه دغه ونه لیکئ زه له تاسو سره په دې شیر خدای پاماني کوم هیله ده چې ټولې را سره په ګډه ووایي په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره ما لیدلې دی رفتار د درویشان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
پخوانو خلکو به چاغوالي ته د شي روغتیا د نقشې په سترګه کتل. په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک چاغېدو ته خوشحالیږي. حال دا چې د طب د علم پلار بقرات ان 2500 کاله پخوا ویلي و چې چاغوالی په خپله مرض نه دی، خو له ځان سره مرضونه راوړي. چاغوالی چې نن سبا د ډیرو ناروغیو اصلي سبب ګڼل کیږي مختلف علتونه لري. په دې وروستیو ورځو کې د یوناني محققانو یوې ډلې معلومه کړې ده چې واده کول د چاغوالي یو اجتماعي علت دی. په دې اړه د ریپورټ ژباړه مخفي عزیزي را اوروي.
یوه نوې څېړنه وایي چې له واده کولو وروسته د چاغېدلو امکان دوه برابره زیاتیږي. د ټلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم د یونان د څېړونکو یوې ډلې چې په دې باره کې تحقیقات کړي، دې نتیجې ته رسیدلي دي چې له واده وروسته د بدن د چاغېدلو امکان دوه برابره کیږي. او د دې شی وجه دا ده چې د متاهلو کسانو د ژوند په طریقه کې تغیرات راځي. یونانی څېړونکي وایي چې واده کړي کسان تر مجردو کسانو لږ ورزش کوي، په ژوند کې آسودګي ډېره احساسوي. د مجردۍ د وخت په نسبت یې د لټۍ اندازه زیاتیږي. ډېر وخت د ډوډۍ په خوړلو، په خبرو کولو او د تلویزیون په لیدلو تیروي، چې دا ټول شیان د بدن تحرک کموي او د چاغېدو امکان زیاتوي. د یونان د سالونیکا پوهنتون د دغو څېړونکو په قول مجرد کسان د اندام ښکلا ته ډېر اهمیت ورکوي، او د دې لپاره چې چاغښتي د بدرنګۍ سبب نشي نو په خوړو کې احتیاط کوي او ورزش نه هیروي. خو متاهل کسان د بدن د ښکلا چندان خیال نه ساتي. د سالونیکا پوهنتون استادانو چې د چاغښت په باره کې د خپلو تحقیقاتو راپور په اتن کې یوې علمي غونډې ته اوراوه، له کورنۍ وغوښتل چې ورزش ته توجه زیاته کړي او له هغو خوراکونو ډډه وکړي چې د چاغښت سبب ګرځي. د دوی په نظر چاغښت د ګڼو ناروغیو مور او پلار او د بنیادم د ډیرو ناروغیو اصلي عامل دی.
خوشحال خټک فرمایلی دی چې په مینو کې درې مینې ډېرې خوږې دي، یو د ښکار، بل د کتاب او بل د دلبرو. خوشحال خټک د ښکار په باره کې د شعر په ژبه ډېرې خبرې کړې دي. د پښتو شعر دغه عنانه تر اوسه پورې ژوندی پاته ده. دلته د پښتو دوه ځوان شاعران امان الله ژوندی او اسدالله نیازی د ښکار په نوم خپل یو یو نظم را اوروي. اسدالله نیازی وایي:
وای پلار مې اوس له ښکاره راغی، نه یې هیلۍ وستې نه ځانې، خپل کالي دې لړلي په شوتلو په وښو، چیرې اسکه غاړه وړي، ځای ځای سیوري سره سکښتی، کله دوه ګوتې سره اسک، کله ځای په ځای کې نستای، نیمخوا ورپسې ګوري، سیل د ځانو کلن کینی، غوټه سیل په سر تیرسه، خوله یې وچه، ساه یې سوي، رنګه وښتی، زړه یې ډوبیږي، د ښکار غوښې، د ځان غوښې، یوه بڼکه ایرانه وړه، یوه خریړکه ایرانه وړه.
ښاغلی نیازی، ځینې منظرې شاعران جوړوي هغه ډېرې خیالي، یو خیالي تجربه، ځینې بیا داسې چې زړه ته دې لویږي، لکه یو ریالیستیک داستان چې لولې. په دې کې همدغسې یو واقعي صحنه وه، څنګه عینن خو دغسې کومه تجربه ته نه ولیدلې، دغسې یوه خاطره خو دې نه وه؟
د ما خپله ورور و، میرویس نومیږي، اوس نسته، په خارج کې دی. نو د خپله ما ته دا قصه کوله سي، ما ایلی وستې، نو داسې یو دغه کاریز و چې زه به تر هغه کاریز به کله پټ سوم، ورته کله به دغه سوم. تاسې وایې یو بل هلک مې موږ د تره زوی مور سره تللی و، دا د دې د ځنګنو سترګې او دا دغه د په ازغو کې دی ورسره یو څه کښېدلی یم. خو دغه دغه ما ته یو ډېر پخوا دغه قصه کړې وه، بیا به دا دله دی دغه قصې ما هغه وخت هم داسې خوند واخیست. نو بعد له هغه بیا ښکار سره مې نورې دغه مې اورېدلې. ما خپله دغه کوشش کړی ده، تللی یم پسې، وتلی یم په ښکار پسې، تللی یم او
د ټولې تجربې
سره یو ځای شوي دي. نو داسې
له ښاغلي نیازی دا پوښتنه اسانه وه چې آیا په دغه نظم کې راغلی خیال دی له واقعي ژوند سره تعلق لري او کنه. خو د ښکار د هغه نظم په باره کې چې اوس یې امان الله ژوندی راوروي، دغسې پوښتنه سخته ده. ښاغلی ژوندی وایي:
ښکار ها دې په یاد ګرانې چې ما ټوپک درلودو، بادې د ښکار ټوپک مې، ها د ځوانۍ، ها د خمار ټوپک مې، ها چې نشان سره یې ځونډی د شنو مریو بند و، کړی دسمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و، په کمربند یې سپین غمی ځلیدل، یو څو مری، یو څو پاولی ځلیدل، قطار وزمه یې له مرمیو ډکه، د قونداک خوا له تش نالیو ډکه، چې ما برواخیست چې به ښکار ته تلمه، ته به وې ناسته د چینې په غاړه، د خپل خاورین منګیسرا شمال بلو بکړلې ستا لول ول پکیسرا کړه به د لا پډک لتک سپین او بو ټکرای به باد واخستو ستا ل نازک اوګو شول مسکی بلګا بوت به د سر بار خوشول پشرنګ او شرنګ بګران ستا د مړوند باو شول بیا بلش سم شولې تازه غټی به ګولې د عشق لنه مشولې راتورو و به دی ویل کوترې و نولې بگام بیا ویلانا کوترش نی دی نظری ور سرشته دی پیری نزوانی مرگ دی نکری ما بویل نی ولم زبر دا پیر پتود که پچانگ خاص ولم خو اوز چه هر چکوام هان چه کوتر ولم هاشنی او سپین سپینی لکمر مر ولم ترات من وای نو اوز پختن کوام ریختیا ریختیا بوای لشنو کوتر و سرا اوز گران نشت پیری کن اوستان خوکشی زلگای زما پر مرگی
کویټ کې یوې ابتدایي محکمې یو شته د 50 کسه ماشومان او شته د وژلو په تور په اعدام محکوم کړه. کداغه فیصله د کویټ ستره محکمه ومني او دغه تورنه اعدام شي نو دا به د خلیج په عربي هیوادونو کې اول ځل وي چې یو شته د مرګ سزا ویني. نور حال مخفي عزیزی راکوي.
څو ورځې د مخه یوې کویټې محکمې د 50 کسانو په وژلو تورنې مېرمنې ته د اعدام سزا واوروله. نصرا الغنزی په دې تورنه ده چې د خپل میړه د واده په شپې د واده د جشن د برخوالو خیمې ته اور واچاوه چې په دې پیښه کې 50 کسان وسوځیدل او وژل شول. د نصرا الغنزی د دعوی وکیل وایي دا سمه ده چې 23 کلنې الغنزی پولیس ته اعتراف کړی دی خو په محکمه کې یې اعتراف نه دی کړی ځکه خو په دې باندې د اعدام حکم له قانون سره سمون نه خوري. د وکیل په قول دای به د کویټ په ستره محکمه کې د ابتدایي محکمې حکم چیلنج کړي او دا به ثابته کړي چې الغنزی د واده په شپه د واده له خیمې ډیره لرې په خپل کور کې وه. دغه واده چې په لسګونو کسان پکې مړه شول تیر کال اوړی د کویټ ښار د لویدیځ په 40 کیلومترۍ کې په جهرا ولایت کې وو. د نصرا الغنزی وکیل زید الخباز وایي چې د دې د موکلې په خلاف فیصله د عدالت نه بلکې د سیاست تر اغیز لاندې شوې ده او دا ځکه چې د خیمې د سوځېدلو پیښې په ټول کویټ کې د خلکو قهر راوپاراوه او هر چا هیله وکړه چې نصرا الغنزی ته دې تر سختو سخته جزا ورکړی شي. د وکیل په قول د ابتدایي محکمې قاضیان هم د ولسی احساساتو تر اغیز لاندې راغلي او نصرا الغنزی ته یې تر ټولو سخته سزا ټاکلې ده. د کویټ د مطبوعاتو له راپورونو سره سم که څه هم نصرا الغنزی په محکمه کې منکر شوې ده خو په کویټ کې یو آسیایي کارګر شاهدي ورکړې ده چې د واده په شپه یعنې د اگست په 14 شپه یې نصرا الغنزی ولیدله چې د واده په خیمې باندې پټرول وشیندل او اور یې ورواچاوه. په کویټ کې ګڼ خلک د واده مراسم په لویو خیمو کې ترسره کوي. د نصرا الغنزی د بنې د واده په خیمه کې 200 کسه زایدل. دغه لویه خیمه د تګ راتګ لپاره یوازې یو لار لري. د پولیسو په نظر د واده په خیمه کې تر ډیرو کسانو د مرګ اصلي علت دا و چې لاره یې وه او په وتلو کې ځنډ راغی. له دې پیښې وروسته د کویټ حکومت په خیمو کې د واده د مراسمو جوړول منع کړي دي. کویټ یو هغه هیواد دی چې نارینه پکې په اسانه کولی شي چې بل واده وکړي.
او اوس د یو خوش حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې ساس لپاره موش باړلې دی. دغه حکایت لینا شریفی الولی.
د زرو هندارو کور. ډیر زمانه پخوا د یو غره په لمن کې یو کور و چې د زرو هندارو کور یې باله. یو کوچنی خوشاله سپیچې د دې ځای نوم واورید، نیت یې وکړ چې د غره د لمنې کلي ته ورشي او دغه د زرو هندارو ځای له نږدې وګوري. خوشاله کوچنی سپیچې د زرو هندارو کور ته ورسید او په خوشاله یې په زینو کې منډې کړې. هر خوا یې زر کوچنی خوشاله سپی ولیدل چې په منډه منډه په پوړیو کې خیژي. سپی ته خوندوره حیرانی ور پیدا شوه. په دهلیز کې ودرید، غوږونه یې تک کړل او لکه یې ژر ژر وخوځوله. که ګوري چې شاوخوا زر کوچنی خوشاله سپی په دهلیز کې ولاړ دي، غوږونه یې بوڅ دي او ژر ژر لکۍ خوځوي. خوشاله کوچنی سپی وموسېده، شاوخوا زرو نورو سپو وموسل. خوشاله کوچنی سپی له ځان سره وویل، حیرانوونکی ځای دی، دلته به ډیر راځم. د غره د لمنې په کلي کې یو سپی و چې تل به غمجن و. د چې خوشاله کوچنی سپی د زرو هندارو له کوره د ستنېدو په وخت کې مست او تازه ولیده، فیصله یې وکړه چې دی به هم د زرو هندارو کور ته ورځي، ګوندې هورې خوشحالي په نصیب شي. غمجن سپی چې د زرو هندارو کور ته ورغی، ورو ورو په مړو غوږونو او ځړېدلې لکۍ په پوړیو باندې مخ په بره روان شو. د چار چاپیره د مړو غوږونو او ځړېدلو لکیو زر غمجن سپی ولیدل چې په پوړیو باندې لکه څوک چې په نظر چرته روان وي، ورو ورو ګامونه اخلي. د زرو مړاویو څیرو لیدلو غمجن سپی ناکرار کړ، ورته وغورید او چار چاپیره یې زر خورېدلې څیرې ولیدې چې ده ته بد بد ګوري. غمجن سپی چې د زرو هندارو له کوره راستنېده، له ځان سره یې وویل، خوشینوونکی ځای دی، دلته به نور نه راځم. یو حکیم چې د دوو سپیو حکایت واورید، وی ویل، دا نړۍ واړه آینه خانه ده او موږ هر یو پکې خپلې څیرې وینو.
د سټرکچرالیزم سرچینې کومې دي؟ د فکری لارې څه وخت مستقله بڼه خپله کړه؟ د غوړېدو دوران یې کوم و او اوس په څه حال کې ده؟ د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی همدې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د سټرکچرالیزم ریښې د علومو په تاریخ کې دي. انسان نوي نظریات نه پیدا کوي، زاړه نظریاتو ته بل شکل ورکوي او دا په تاریخ کې همیشه همداسې شوي دي. په عنعنوي علومو کې چې د زاړه یونان شروع شوی دی او تر حتی تر نن پورې دوام لري، ډیره توجه دی ته کیږي چې د هرې پدیدې اجزا بیل بیل سره وڅېړل شي او د دغه اجزاو ترمنځ ارتباطات یو ډول محو کیږي.
او بخښي دغه ارسطو چې د بشر ډیر علومو بنیادګر هم بللی سو، آیا هغه هم دغه صنف بندی ته اهمیت نه ورکړی؟
ارسطو لومړی هغه کس چې دغه صنف بندی یا د پدیدو په بیلو بیلو برخو ویشل ترینه مونږ ته پاتې دي. شاته هغه پخوا هم موجود و، مګر د ارسطو فکر دومره حاکم شو چې تقریبا په ټوله نړۍ کې خپور شو او تر 15-16 پیړۍ پورې همدغه طرز حاکم طرز و. په 14 پیړۍ کې دکارت په پیښو کې د تعقل عنصر ته زیاته پاملرنه وکړه او هغه دا وویل چې پیښې باید تحلیل شي، په وړو پیښو، په ساده پیښو، او تر هغه حد تحلیل شي چې د پیښه د واقعیت په باره کې زپو او نه جواب وایلی شم. نو دا د دکارت میتود و چې ډیر بریالی میتود و، پرشول چې په 13 او 19 پیړۍ کې تخنیک او علوم ډیره وده وکړي، مګر بیا هم دغه میتود ټولو پوښتنو ته جواب نه وایي.
او استاد منلی، دغه د دکارت تعقلي میتود چې ته وایې، ایا دغه ارسطویي منطق څه فرق لري؟ نو
فرق په دې کې دی چې
ارسطو ګوره کله جوسته راځي.
ارسطویي میتود بیل بیل برخې سره جوړی او هر برخه بیل مطالعه کوي. د دکارت په میتود کې یو پیخه ده چې په وړو پیخو تجزیه کیږي تر دې پورې چې مونږه د مجموعي پیخې واقعیت ته ورسیږو. خو دا دواړه طریقې په خپل وخت کې بریالۍ طریقې وې. د 19مې پیړۍ تخنیکی پرمختګونو او د خلکو ترمنځ ارتباطاتو د اروپایانو په نړۍ کې خورېدلو فکري ساحې تر نوره پراختیا هم ورکړله. نورې پوښتنې ایجاد شولې چې دې پوښتنې ته پخوانیو نظریاتو ته جواب نه وایي. او همدغه علت ده چې په 20مې پیړۍ کې په لسګونو میتودولوژۍ طریقې او نظریې راپیدا شولې چې هر چا د خپل ځای نه او د خپل زاویې نه واقعیتونو ته کتل. په دې کې د فورمالیزم خبره مونږ وکړله، په دې کې مونږ د ریالیزم خبره وکړله، په دې کې مونږ د ادبیات په یوازې ادبیات برخه کې څومره مکتبونه چې پیدا شوي دي او وده یې کړې ده د همدغو مسایلو په جواب کې وو. کله چې د 20مې پیړۍ په شروع کې هغه پوښتنې چې په 19مې پیړۍ کې بې جوابه پاتې وې د هغې د جواب موندلو دپاره نوې نظریې پیدا شولې په بېلابېلو علومو کې. مونږ د روانشناسۍ خبره وکړله، مونږ د ژبې خبره وکړه، مونږ د ادبیاتو خبره وکړه، او بیا دا ټول سره یو ځای شول چې دا ټول سره یو ځای شول د سټرکچرالیزم نظریه رامنځته کړله. د سټرکچرالیزم نظریه د بشري فکر په وده کې یوه ډېره مهمه پدیده ده چې د اول او دویم جهاني جنگ ترمنځ یې شکل نیولی دی. خو د دویم جهاني جنگ نه وروسته په 50مو کلونو کې واقعا د یو نوی فکر د طرز په ډول باندې منسجم شوی دی. مونږ د کلود لیوی شتروس یادونه وکړله چې هغه د خپلوي د روابطو ابتدایي سختارونه په نامه باندې یو لیکنه وکړله او په هغه کې د خپلوي پر روابط باندې په بیلو بیلو ټولنو کې فکر وکړ چې دا کلمې چې د خپلوان لپاره استعمالیږي دا په خپل هم د خپلوي پر روابط باندې یو څه اثر لري. د خپلوي روابط په یو ځای کې د ترور میړه بیخی پردی دی، په بل ځای کې د ترور میړه ماما دی، دا هم په روابط باندې تاثیر لري.
انګریزي د ماما او د کاکا فرق نه کوي، پښتو یې کوي. دا یعنی په حقیقت کې د دې معنی دا ده چې موږ په خپل ژبه کې د ماما او د کاکا فرق لرو، په ژبه کې ورته کلمې لرو بیلي. د دې معنی دا ده چې د ماما او د کاکا پیسې کې یو واضح تصور د دلتانه د موږ په ذهن کې موجود دی، خو د انګریزي کلچر د سړي په ذهن کې هغومره تفاوت موجود نه دی، او دا د خپلوي په لحاظ د یوې طبقې خلک ګڼي. دا
همدغسې یو څه دي، د ماما او د کاکا ترمنځ موږ تفاوت لرو، مګر د ترور بیا فرق نه کوو، اما او خاله نه سره بیلوو. دا هم زمونږ د فرهنګ پورې تړلې خبرې دي.
یعنی همدغه ذهني جوړښتونه، همدغه ذهني سرمایه چې د ژبې دا په حقیقت کې د موږ په افکارو باندې اثر کوي.
زمونږ په افکارو باندې اثر کوي، زمونږ برداشت د واقعیتونو نه متاثره کوي. پښتو کې چې وایو پلانې زما او خې دی، دلته په طبیعي ډول دا پوښتنه پیدا کیږي
چې
کوم او خې، مګر په دری کې دا سوال نه پیدا کیږي. او دغه ټول هغه ټولنیز روابط دي چې د شاته پټ دي.
استاد مننه، یو بل لغت چې د خپل د پښتو په داخل کې دی، دغه د ننګرهار خلک چې دي د شنه رنگ او د زرغون رنگ فرق نه کوي، لیکن موږ په خپل لهجه کې کوو. د موږ لپاره شین رنگ د اسمان رنگ او زرغون رنگ یعنی د پانو رنگ، هغه دومره ډېر فرق لري لکه سپینو تورو زیړو سور چي لري. زه داسې فکر کوم، البته نه پېژم، دا ګومان مې سم ده کنه، ده چې ننګرهاریان چون دواړو ته یو کلمه استعمالوي، دوی په ذهنونو کې دغه شین رنگ، آبی رنگ او زرغون رنگ یو څه سره نستې هم دي. یعنی د دې کلمې یووالی دوی په ذهنونو کې دا رنگونه نستې کړي دي. دغه خبره تا په ذهن کې تیریږي کنه؟
دا خبره عمومي خبره ده، یوازې په ننګرهار کې د شین او د زرغون د پاره یو ټکی نه استعمالیږي. د فرانسې په برېټانی ژبه کې هم د شین او زرغون د پاره یو ټکی استعمالیږي. د لیوی شتروس په نظر ټولنې ترمنځ، د خلکو ترمنځ روابط، هغه کلمات چې دغه روابطو د پاره استعمالیږي، دا په خپل یو جوړښت دی. دغه جوړښت کېدلی شي چې یو فرهنګ د بل فرهنګ نه سره بیل کړي. د لومړي ځل د پاره لیوی شتروس د سټرکچر یا ساختار اصطلاح کاری.
دغه سړی خو له دوم جهانی جنگ نه وروسته ډېر مطرح شوی.
په 1950 کلونو کې د کارونه ډېر زیات دي. بیا یو فرانسوي ارواپو ژاک لاکان د فروید او د دوسوسور نظریات سره یوځای کړي دي، او هغه په سایکو انالیزس کې تطبیق کړي دي. د سټرکچرالیزم تاریخ چې ته چې وګورو په دغه ځای کې د ژبې نه شروع شوی دی، اجتماعي علوم ته راغلی دی، مګر په نورو علومو باندې هم تاثیر کړی دی. کله چې د کمپیوټر عصر شروع شو، د کمپیوټر لپاره ژبې جوړې شولې چې کمپیوټر پروګرام کړي. د دغو ژبو جوړښت د همدغه سخترونو په بنسټ وشو او سټرکچرلیستي فکر د کمپیوټر په جوړونه کې او د کمپیوټر په وده کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. همدغه راز په فزیکي علومو کې هم د نظریې ډیر زیات نقش لوبولی دی، ځکه چې د فزیکي علومو ترتیب او تنظیم، فضایي هندسي ایجاد، دا ټول هغه څه دي چې د سټرکچرلیزم سره یو څه ارتباط لري.
استاد منلی ګوري، تاسو اوس بیا وویل چې له سټرکچرلیزم سره یو څه ارتباط لري، خو کله چې د انساني علومو خبره راځي بیا د یو څه خبره نه کوئ. په هر حال له انساني علومو سره د دې ارتباط ډېر ده. په ژبپوهنه کې سټرکچرلیزم یادیږي، په ادبیاتو کې سټرکچرلیزم یادیږي، نه پېژمه د اساطیرو په مطالعه کې یادیږي، د بشر پېژندنې په مطالعه کې یادیږي. یعنی له ټولو دغه له انساني پوهنو سره ارتباط ډېر دی. آیا ویلی سو چې له فزیک سره کې ارتباط کمی، نو علت یې دا دی چې فزیکي پېښې د انسان له خوښي او ناخوښي د باندې خپله واقع کېږي. لمر که تندر نیسي، که د انسان خوښه یې او که نه یې، لمر په خپل وخت باندې تندر نیسي. درسته ده انسان د خپل ذهني جوړښت په مرسته باندې هغه کسوف پېژندلی سي، اما کسوف په هر حال کېږي. خو کله چې موږ بشري امور مطالعه کوو، یو انسان یوازې په پېژندلو کې نقش نه لري، بلکې په خپل رامنځته کولو کې هم نقش لري. نو دلته د انسان د ذهن جوړښت ډېر زیات مهم ده او سټرکچرلیزم مهم ده. دغه نقطه تاسو څنګه دی؟
زه به په دې شکل ونه وایم. د فزیکي پېښو خاصیت دا دی، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې هغه زما د غوښتلو او نه غوښتلو تابع نه دي. زه کولی شم چې په عیني وسایلو باندې پیخه درج کم، زه کولی شم چې سرعت اندازه کم، زه کولی شم چې وزن اندازه کم، زه کولی شم چې ګرمي تودوخه اندازه کم، زه دا په عیني وسایلو باندې درج کولی شم. نو د دې په خاطر د اختلاف ساحه ډیره کمه ده، او په علمي میتودولوژي کې هغومره تفاوت او ګڼ نظرونه نشته لکه په بشری علومو کې. په بشری علومو کې د ټولنې په باره کې د انسان نظر په خپله د ټولنې په جوړولو باندې نقش لري. نو دلته انسان په انسان باندې مستقیم اثر غورځوي، او د دې د خاطره د بیلابیلو افکارو او د بیلابیلو فلسفو په رڼا کې بیلابیل مکتبونه رامنځته کیږي. د سټرکچرلیزم په مقابل کې هم عکس العملونه ښکاره شول، ځکه چې سټرکچرلیزم نشو کولای چې په یوازې ځان لکه د نورو تیوریګانو او د نورو نظریاتو ټولو پوښتنو ته جواب ووایي. نو د سټرکچرلیزم مقابل کې دوه مکتبونه په اتیایمو کلونو کې رامنځته شول. یو سیستمیک طرز فکر دی. سیستمیک کې بیا مهمه خبره دا ده چې دلته د کیبرنیتیک عکس العمل یا تعامل مفهوم رامنځته کیږي، په دې معنا چې زه یو کار کوم، دا کار یو نتیجه ورکوي، دا نتیجه زما په فکر باندې اغیز کوي. نو که بیرته هماغه کار کوم په بل ډول کوم، چې په بل ډول مکه بل ډول نتیجه ورکوي، او همدغه سی په تکرار باندې هماغه کار چې زه ورته تکراری کار وایم، فقط کې نوې نوې کار دی.
دا بنان په سټرکچر کې نه مطالعه کیږي،
بنان په سټرکچر کې نشي مطالعه کیدلی، ځکه چې هماغه یو سټرکچر بیل بیل نتایج ورکړل. د دې په مقابل کې بل مکتب هم موجود ولري چې هغه د ډیکنستریویزم یا د رنګونې اثر دی. په دې معنی چې
جوړښت ماتول،
دا جوړښتونه زه کولای شم چې ماتې کړم، او چې دا جوړښت ماتوم زه یو بل نتیجې ته رسېږم، یو بل لارې د واقعیتونو ته رسېږم. نو دغه هغه دوه نظریات دي چې په اتیایمو کلونو کې د سټرکچرلیزم په مقابل کې وده کوي، او سټرکچرلیزم که څه لا تر اوسه پورې خپل ارزښت لري، مګر په هغه زور کې نه دی پاتې لکه په شپېتو کلونو کې.
دونه تر او ورځی په اونۍ کې